السلام علیکم دا مشال ریډیو دا قربان موزه نجيبه مریم په دې سات کې ته 219 پروګرامونه لرو د مشال پنوم او د مشال ترن لاندې د مشال پنوم خبرونه کې تاسو د خپل ټلیفوني پیغامونو جواب اوري هغه پیغامونه چې تاسو په 00 22 24 41 باندې مونږ ته ریکارډ کوي خو د دې هر سن وړاندې خبرونه درته لرو د پښتونخوا سیمې او نړۍ تازه خبرونه تاسو ته ګل آیاز وړاندې کوي
لومړی د خبرونو ساتي کې د خیبر ایجنسی تیراسی مینا به کورشي وکړوالو د حکومت څخه د مرستو غوښتنه کړې د افغانستان ولسمشر حامد کرزی د برتانیې وزیر اعظم ډیوډ کیمرون سره ټلیفوني خبرې کړې او په شام کې د مخالفینو ډلې په قطر کې خپل لومړی سفارت پرانستې اوس د خبرونو تفصیل د خیبر ایجنسی د تیراسی مینا به کورشوی خلکو د حکومت نه غوښتنه کړې چې په باقاعده توګه دي د به کورشوی کسانو رجستریشن وکړي او د نورو کډوالو په شان ورسره مرستې وشي تیر ورځ په پیښور پریس کلب کې خبری کانفرنس وروسته د تیرا میدان د یو به کورشوی کس مشال ډیو سره په خبرو کې ویل
موږ د حکومت نه دا مطالبه کوو چې دا حق دی موږ ملب چې نو راکړ شو کبیا داسې ونه شو نو موږ ملب چې اسلام آباد روخ به کوو د میډیا نه موږ دا مطالبه کوو چې میډیا بیدار شي او بیا خاص کر د خبر ایجنسی چې کم حالات وشو او کم ملب ظلم زیاته وشو چې دا کور جو کې ایوان بالا عمر لا ورسوي
خو چارواکي وای د تیراسی مینا به کورشوي کسانو سره به د نورو کډوالو په شان مرستې وکړي خو په جلوزو کډوالو کیمپ کې د چاودنې له امله نړیوالې ادارو د امنیتي اندېښنو له وجې خپل کارونه ودرولې دي نو ځکه د دوی د رجستریشن کار ځنډولې دي خو تمه ده چې ډیر زر به د رجستریشن عمل پیل شي په مردان کې تیر شپه نامعلومه وسله والو دوه پولیس چارواکي وژل دي چې په دوران چیک پوسټ کې ډیوټي کوله ځای پولیس نن سهار مشال لري تو ویلي چې په موټر سایکل سپاره دوه بریت کوونکو دغه پولیس چارواکي چې یو پکې هډ کانسټیبل اسلام ګل او بل کانسټیبل امجد بو په دزو ویشتل د بریډ رستو حمله کوونکو په تیښته کې بریالي شوه دي پولیس وايي د پیخي پلاتنې شروع کړې دي او یو شمیر کسانې په دې ترس کې نیولې دي د حملې ذمہواري چا نه ده قبول کړې ولخوا په پیښور خار کې تیر شپه دوه بمی چاودنې شوې دي د مشال رادیو خبريال نن وايي چې لومړی چاودنه تیر ماخام د پیښور په شامی روډ د سی ان ډبلیو دفتر مخې ته شوې ده خو پکې سزانی ته تاوان نه رسیدلې دویمه چاودنه په شنغلې کې د وسلو یو دکان مخې ته شوې چې پکې دوه کسان ژوبل شول د بریدونو ذمہواري چا پر غاړه نه اخستې په شمالي بودرستان کې د خالد ماخام د لګول شوې کرفیو نن په 15 ورځ هم دوام لري تیر ماخام سویل کالونی میرانشاه چرته چې سرکاري خلک پاتې کیږي د امنیتي ځواکونو لخوا د کرفیو پر ضد لاریون وکړو په سیمه کې تعلیمي ادارې دفترونه او بازارونه بند دي چې د سیمې اوسیدونکو مشال لډو ته ویلي چې په کورونو کې بند پاتې دي او علاج او خوراکي سامان ته په رسای کې مشکلات لري د ځای خلکو په خبره په کرفیو کې هیڅ نرمي نه ده شوې او مجبور دي چې د کرفیو خلاف ورزي وکړي پولیټیکل انتظامی ویلي چې تر نامعلومه مودې پورې به په دې سیمه کې کرفیو وي د پاکستان سپریم کورټ نن په خوانی وزیر اعظم راجا پرویز اشرف ته د توهینی عدالت مقدمه کې د حاضرېدو نوټس جاری کړی دی سپریم کورټ د کرای بجلیګرو د مقدمې د اوریدنې پر مهال چیف جسټس افتخار محمد چودري وینا وا چې د وزیر اعظم په هیڅ خط لیکلو سره پرویز اشرف د عدالت سپکاوی کړی دی او پر عدالت یې د اثر انداز کېدو کوشش کړی دا اوریدنې په وخت د عدالت دا هم ویل چې راتلونکي کې به هر ولسمشر او وزیر اعظم عدالت ته خط لیکي او دا به یو لار جوړ شي یاد وی چې راجا پرویز اشرف سوونه وړاندې سپریم کورټ ته خط لیکلی وو چې وزیر اعظم په هیڅ د د پرځت مقدمه سره د دې سوکۍ او د هیواد بدنامي کیږي تاسو د مشال رادیو خبرونه اورئ د افغانستان ولسمشر حامد کرزی تیر ماخام د برتانیې وزیر اعظم ډیوډ کیمرون سره ټلیفوني خبرې وکړې د ولسمشر دفتر په خبر پاڼې کې ویل شوی دوه مشرانو د افغانستان د سولې د عمل د پاکستان او افغانستان ترمنځ د اړیکو او په لندن کې د روستي درې اړخیزه غونډې په اړه بحث وکړو د کرزی د ویان مرستیال فائق واحدی تیر ورځ مشال رادیو ته په دې اړه ویل د افغانستان ولسمشر د برتانیې وزیر اعظم ډیوډ کیمرون سره د ټلیفون لاري په یو لړ مسلو خبري وکړي او د خبرو محور یې تر ډیره حد هغه مسایل وو چې په دې رستو کې د لندن په اړه په درې اړخیزه غونډه کې چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د انګلستان په کوربتوب جوړ شوی وو او بحث باندې شوی وو په خبر پاڼه کې د غراز ویل شوی د لندن په درې اړخیزه غونډه کې د سولې ل عمل څخه د پاکستان په ملاتړ په کابل کې د پاکستان او افغانستان د دینی عالمانو د کانفرنس په جوړېدو سیمایز همکارو او په قطر کې د افغانستان د سولې د عالی شورا او د طالبانو ترمنځ د مذاکراتو د دفتر په پرانستلو موافقه شوې وه. په شام کې د مخالفینو ډله چې عرب لیگ یې د شام د یوازنی استازي په توګه پیژني خپل لومړی سفارت پرانستی دی. د شام د قومي ائتلاف مشر مواز الخطیب د شروع په ورځ په قطر کې د سفارت د پرانستلو پر مراسمو کې د نړۍ په طاقتونو تنقید وکړو چې له یاغیانو سره یې د بشار الاسد حکومت په رانسکورولو کې مرسته نه ده کړې. الخطیب د یک شنبې په ورځ د شام د قومي ائتلاف له مشرتابه نه مستعفی شوی و، خو د نگران په توګه پاتې دی. اپوزیشن ډلې تا د نهې په ورځ په دوحه کې د عرب لیگ په سرمشریزه غونډه کې د شام د حکومت دغه څوکۍ ورکړ شوه. روس د شام مخالف یو بل ګام وبالو. د امریکا د خفیه ادارې د یوې لومړۍ خزینه مشر په توګه جولیا پیرسن په سپینه ماڼۍ کې سوګند پورته کړو. د شروع په ورځ د یادې دستوري په پای کې د امریکا ولسمشر باراک اوباما خبرارانو ته وویل چې د ایجنسۍ د مشرانو د تیر لیست ته د کتو سره پیرسن اوس دغه روایت ماتوي او زما په فکر دا د ټولو لپاره د ډیر د فخر خبره ده. پیرسن د دیشو کلونو راهیسې د ادارې لپاره کار کوي چې د ولسمشر او د هغه د کورنۍ ستاینه کوي او د مالی جرمونو تحقیق کوي. هغه د مارک سلون پر ځای دنده سنبالوي چې په فروری کې مستعفی شوی و. دا تر دې مهال د مشال خبرونه.
ګلایازو چې تاسو ته د پښتونخوا سیمې او نړۍ خبرونه وړاندې کول اوریدونکو، په دې ساعت کې دوه نیس پروګرامونه لرو. پیل به د مشال په نوم خبرونې نه وکړو چې په دې کې تاسو د ټلیفوني پیغامونو ځواب اوریدلی شئ.
د مشال په نوم
د اوریدونکو د پیغامونو ځوابونه. د مشال په نوم خبرونه کې درته هرکلی وایو. د تیرې یوې اونۍ په ترڅ کې مو د ګڼ شمېر اوریدونکو ښایسته پیغامونه ترلاسه کړي دي.
سلام علیکم، زه انور افریدی د سعودي عرب نه خبرې کوم. زما یو شعر دی ټولو پښتنو ته ډالۍ وي. یا غند کلی دیوالونه به ټول وران پراته وي، هغه اجرې او محفلونه به ټول وران پراته وي. اوس پکې نو بید بارود لمبې، هغه د جنو گذرونه به ویجاړ پراته وي. زمونږ د کلی دیوالونه به ټول وران پراته وي، هغه اجرې او محفلونه بسون وران پراته وي. زمونږ د کلی دیوالونه به ټول وران پراته وي.
انور افریدی آواز دی د چندو ټولونکو غوندې لې خوشیر د ډیر خسته دی. زمونږ د کلی ګدرونه او دیوالونه د خدای پاک آباد لري.
درتا ټولو مرد ګلو خار بجل دے، کلام پھر دوشه ببنو پہ خبرا، کلام پھر دوشه بمونو ته خورا.
نجیبا میرا روڑا زمان مومن نم دیتے خورنا، تشیبو شیبو باران شروع دی.
ہائے ہائے باران باران، وائے وائے باران باران، ہائے ہائے باران باران، تانی ماش پیت تورا تیارا دا، تانی ماش پیت تورا تیارا دا، بنگڑو لش رنگ ور کچے وہ دے پے جانو ما، ہائے ہائے باران باران، وائے وائے باران باران، ہائے ہائے باران باران.
سامان مومندا دا تولی دا سی شوخی ټول ترزونه دی عدل بدل کړ. تا ته چا د دې پیسې خو نه دي درکړي، خوشاله اوسې.
السلام علیکم نجیب امیر صاحب عالمگیر وزیر دے شمالی وزیرستان بگخل نہ تو سے تا پیغام ریکارڈ کاں کیا لارا چرتا ہے کہ نجیب امیر صاحب غزال لائی صاحب علی دو پس دوری کی سام این جانا نا بس تے رضا ولا رولا نور دی تنانا پتا ویل دردم کو غرز ما چیرے ون لی دا زما بیننگا بے پروا او درو جن جانا نا او داس اللہ خدای عطا فزان جن غاڑما لکه چه زده کړل فزان پس غم جن جانا نا او چتا پچم تیرے غم داس خانی ولے او ما لکه بلبل چه چیرے تیر شی پ چمن جانا نا او پزوند یرا نغلی پا غورز هم مارا دو ما پالنگیر باندے چه خور وستین کفن جانا نا او ټولو پختانو تا سلام و سلام
علمگیر وزیر ټول ورځ غریسو مبلینو کې لړلې ګرځي یو ورځ مې پاک ونلې دی وزما خیرن جانانه
سلام علیکم او تا ته د مشال ریډیو څنګه کار کوون کې دته مې سلامونه دي نجیب امیر کته بدل شوای خو شاکه بدل شوای نه مونږ د پیغام نشو که خمه خازه کې ډېر خرچه مو وکړه د دبي نه د سلوران پنځه مور د چې مونږ پڅنه خمو نه خپاله مونږ مفتی در نه غواړي او زه ټټه پیلر ته یا او زه شمالي وزیرستان او سدین کې مداخل وای جنان خپل وطن تراشا جنان خپل وطن تراشا پکار میں ندی دا دبئی ڈر دولتی نا پسپی نخلا چیرا نہ لاڑے پسپی نخلا چیرا نہ لاڑے وہ سے پسپی نہ گی رسکا وہ میاں وہی جن کے ودی گی جن کے پخپل کمی ودی گی وڑ کی ودش ول دل مرات پسرا رملو وہی جنانا کلا کلا یا سے جنانا کلا کلا یا سے زچے قدم پہ قدم زبتا یاد آونا وای پخپل وطن میں نصیب جوڑ کا وای پخپل وطن میں نصیب جوڑ کا دا پردی وطن خیال دے او زورا ولا وای کو کابل تماسا پو ماگرانا کابل تماسا پو ماگرانا دا دے کابل لنگای پو غام لڑا لی دینا وای آپ یوا بغرا نہیں برتا ہویا جیبا میرا وپو تارو روز پینے وای وورے لسپینه وره تاله دینا وی کما ده تاره غره وی
آی خفل وطن السلام علیکم فاخر کی
مداخله زنه هم بدل شوه پینزو پیغامونو پا زی خده چه هفته کی یو زل پیغام پریگ ده خو ده مانا ندک پیغام
خان محمد خاوری نیما لیران د پښین توبه کا کړی سرو چالو سیدن کایما خپل وانډیوالانو په نمائندګی لکه محمد سیدی کو بخت له مشال ټول همکارانو او اوریدونکو ته خصوصا د مشال په نوم پروګرام چلوونکو لکه نجیب امیر صاحب او تخنیکی همکارانو ته د زړه له کومې سلامونه یو ځل بیا خوشاله یم چې پاتله یو کال د ایران له تاسو سره رابطې سمې شوې نجیب امیر صاحب نه پوهېږم چې رابطې را باندې تاسو کټ کړي وې که دلې را باندې کټ شوي وې خو په دې باب کښې به د امزا بابا یو شعر درته ووایم چې ستا له یخه خویه به نور څه راتله ستا له یخه خویه به نور څه راتله بس خو حوصلي ساړه ساړه راتله ستا ښکلې مسکا مې پرې جرګه کړه خو تللي ارمانونه مې بیا نه راتله ته راته را ګورې زه کتی نه شم تله چې جوړېږي خو په تله راتله ما د ارمانونو لار نیوی نه شوه اوس مې فریبر نه و چې تله راتله زه ساده پښتون یم خفه کېږم رامې غله چې څه راله په زړه راتله کړي دي واده وه نن ماښام چې وه کړي دي واده د نن ماښام چې وه ته خو به راتلې وختونه نه راتله کور د زړه دي وران زما د مینې کو دلته خو رنګ رنګه مېلمانه راتله ومندو منزل د غزل خود اغوی پسته چې امزا زما په پله راتله نجیب امیر صاحب ستا په اجازه به خپل ورور محمد رسول توفان او محمد صادق اکمل او وړې ورېرې او ورور وراره ته لکه پښتنه تره کې او افیه تره کې محمود عباس تره کې هغو ته هم سلامونه وایم نور دې نو وخت نه تای کوم هیله ته چې را سره بیا دا چې رابطه کاټ نه شي که څنګه تاسو را باندې رابطه کاټ کړی و خو موږ در سره خپل مینا ان شاء الله پرې کړی نه و دا ټول کال می ریډیو اورید خو زموږ ټلیفونونه را باندې کاټ ولو خو بیا هم یو ځل خوشاله یو کور می ودان مننه د خدای په امان مخ
خان محمد خاورین صاحب مونږ خو دا اوریدونکو د ټلیفونونو انتظار کوو ستاسو پیغام په انتظار هم وو مونږ نه پوهیدو چې د ایران اوریدونکو چیرته لاړل خدا چې ته په خیره راغلې ما په کچکول په تری وهل درپسې تلم
السلام علیکم نجیب امیر صاحب ز عبدالله نظام خیل جنوبی پښتونخوا ضلع کلشستانه خبرې کوم زتا ته او تاسو ټول همکاران اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم زه یو لوک کرشان د شیر تا د وړاندې کوم نجیب امیر صاحب لرم چې خوښ وړم وګرځم خپل ستا په یاد کې چې لندیش زما سترګي ستا په یاد کې چې لندیش زما سترګي په جړه جړه اودیشي زما سترګي تشت خیال تصویر دی ګورم نور څه نشته تست خیال تصویر دی ګورم نور څه نشته دا بخوی چړندیش زما سترګي دا بخوی چړندیش زما سترګي نجیب امیر صاحب د نشری دو پیلم ډیره ډیره مننه
عبدالله نظام خیل صاحب د سترګو یو شیر به درته زه هم وایمه وایي سترګو مې ډېر خلک رنځور که او نور به یې د باس په شان ګنډلې ګرځومه
السلام علیکم نجیب عامر صاحب څرنګه یې طبیعتونه د ښه دي نجیب عامر صاحب ښه خو یې زه سیف الله شیرانی یم له ډېرې اسمیل خان سپینکی غاشي نه د کلمات الجلال شیرانی د دا وایي څو ټپې درته وایي
او څنګه شهید راته ولاړې خوله به در جار کم په مانځه وي لاړه یما دیدن په لک روپۍ ارزان دی ټیکره مې باد جوړو ویړیا دی اولی دما او دیدن پلک خندا پوزر دا دس پینے خلی بایا بد سوک معلوم وینا بیا بنا را کمی سو نکرم پارن بارانو جانا تولا اولی دما ظلمی لطو روی نو ڈاک دے چی غرغر کرم ننگ را هار باولا رما السلام علیکم نجیب امیر صاحب دا دیر دیر سلامون در کون پا گنو گنو سپین کی خاشی تو رو گرون جلات خار مانی پزرو استلی
خان
گرانو ملګرو خوشاله شم چې تاسو ټول یو بل سره دومره مینه لرئ د دې ملګري आवाज د ډیر خسته وو خوښ مې شو خو جلات خان ارمانی په زړه وشتلې چا په زړه وشتلې ما خو یو چرګ په ډبره په سر وشته
بل تو نظر در سر نشتا زکا دې پرکل پکنچ داخل گزرو نا امیر صاحب تا پایا رانا کی جانا نخفلا رات جور سلم سلنا امیر سبالا رات آیا چیار دچائے چگڑا سبر کم مینا مادر تویل چی مخد پچکا سوک با دیووی نشن کی شئی کی خالونا
السلام علیکم نجیب امیر صاحب نصر اللہ کمال دینزائی خبری کم لکلا سیفلانا زما له طرفه زما د ګران مرګری قادر خاکسار له طرفه امیر صاحب دا پیغام به ضرورت نشر کې ځکه موږ دته پیغام پرېږدو چې راته نه نشر کې
کمال دین زیا ملګری جانان مې نه دا مې عادت ته زه رښتیا وایم مینه ولا ستا خو مې ډیر زیات پیغامونه نشر کړی دي لرو خو مو وایې کنه
السلام علیکم زه تندر د خیتری کیم د ززایو کلی نه خبرې کوم نجیب امیر استاد د سا کارکونکو د مشال ریوریدم کوټور ته سلامونه وړاندې کوم او ما سره په خیر کې یو شعر دی نن غصه وان دی خاري کې خیر خو دې مرور رانه تیری کې خو دې د گریوان وې ته نه شلیدل نه دی ولی دومره حیرانی کې خیر خو دې خلق طول ما تا راغلی و تنوی نن پا کبر می جاریگی خیر خوده زما زرکی دی شکونه را پیدا کرل در رکیب سر خندیگی خیر خوده نجیب امیر صاحب پا خیر که و سلام تان در خیصاری که ام در ززای و کلی او دا پیغام با ما تا ضرور نظرون نشر کوی و سلام و ما خدیخه
تندر رو را وای نن خود اوچت کړم اسمانه په یو موسکا او تندر شما زه در رقیبانو په سر پریوتم
رب قائم دی ودایم پښتونستان د پښتون کړی په دنیا کې شرمسار ټول دشمنان د پښتون راځي چې قربانی لرو یا به ډیر مړ شو یا بل ورکو نن نشان د پښتون زموږ د فلار نیکه په وینه دا سمسور ګلونه غواړي اغیار چې نن پایمال کړي ګلستان د پښتون موږ وینځتوب کولی نه شو پښتنې وایي دا موږ وینځتوب کولی نه شو پښتنې وایي دا څو ازادي موږ ته ونه ګرځي زلمیان د پښتون پښتنه ستا شهیدان ټول په سترګو سره ژړېږي زه هدیرې تکشیر د غش په ګورستان د پښتون زه ملنګ جان به سر قربان کړم په لار د پښتو زه ملنګ جان به سر قربان کړم په لار د پښتو دا مې د اعظم چشم یاد له خادمان د پښتون ډېره مننه شیخه افغان یمه د پښین څخه نجیبه امیر وجانو ډېره مننه پیغام زمشهده فهیم
شهلا افغان پښتني دي همداسې تا غوندي خدای پاک با خبري او زړوري لري وایي کله ظلمونه پوره نشوه پښتونستانه جنکه به د ګټینه تماشال په نوم خبرونه اوري کوربه مزه نجيبه مريم تاسو هم را سره په خبرونه کې برخه غسه شي د ټلیفون شپېره مو ده 00 24 21 11 41 121
السلام علیکم زه نایب خان د بزبینا خبرې کوم ما سره ملګری دي شراحه همګین فتح الله انعام الله عادل ماما جلال سرحدی عادل طارق براخیل سپاکوم چیخیل دی ملک خان منظر خیل او مش بل دمی مشتر دی چې اډمل سره تعلق لري زه یو شعر ته وړاندې کوم میرا بنی وکای چه خواق مشی زرگای می لارو دا عمونو خکار شو تن می ایراشو دا بدونو خکار شو لکه بلبل اوز پا جار نرکرم پر تصور می دا گلونو خکار شو لاز پا سلام خیمی دا سا فلور بلی عقل کلام شو دا شعرونو خکار شو عم را کوا چه می بی عم نکره حاس می دا سر دا زنگونو خکار شو خطای خبر کم یو پسیت للای باوی دا نا ایزلا دا دیر از رونو خکار شو سلام
نایب خان ټول ملګرو ته زما سلامونه کوه شیر دې هم خو خو غمونو ته دې امونه ویل وای امونه دې لکم شو نور امونه را لېګا او خپېمانه په زنیم کریټونه را لېګا
السلام علیکم زاده شمالی وزیرستان د شونه بختار جان خبره کو زده ماشاله دې ټول اوریدین کې تسلمینه یا نجیب امیر ته تاسو په شل سلامي یا مسره یو شیر دې محمد راو دلکش شاغار ته نشر کې تیر عبارت او یل چې مینا خوند خوندونه چیرته لاړل مینا با خو ټول غوښی شو ګلونه چیرته لاړل نور خو آشنا خو چې تا مینا غمه ولی دا خدای خبر چې مانش به خوبونه چیرته لاړل زه خو هم خطا شي خطا یې داس خطا کړل کول چې د نیمش به هغه نفلونه چیرته لاړل عمر عبدالکش ته یو کلم کپی را پاتې شول شیر د جنان لیکو نو شیرونه چیرته لاړل اکړه کې محمد راو عبدالکش او د ټول ملګری ته شربان ته او پالویس کې شراوی ته سپیشل سلامینه یا وسلام
بختور جانا مینا کې خون شتا خو پته نشته چې تتریولې خون نشه غسه کې دې شي اشتها به خراب شي وي کوم سخت مخت ورته وخره چې مینې ته جوړ را جوړ شي
السلام علیکم زه عادل خبرې کوم دوبۍ نه او پاکستان کې کوم جنتې یاد ملي کلی او سیدون کوي او شیر د توای خدای دی وکړه په مینا محبت سره وړاندې کوي داخلی وقت گناهونو نتوبی و باسم نور اینس کم شربونو نتوبی و باسم ما نیوری دی خوبونو نوری نوی نما دا جنان سرگو دی دنونو نتوبی و باسم چی پلاس نرا دی نور زان ور پسی نستراوم نوری و دو زل کتالونو نتوبی و باسم عدیل ما چی یو دا چی ساتو گلپی مخمی وی بیالی دلی نور دی غنده زنی خلونو نتوبی و باسم عدیل ما چی یار تا بیل تو کسی کری وی
دا دوبای عادل توبه ولی و باسه پریده چه خبه که خم بیره شه نو حالا با دزره پا خپل سبر شه نغمه هم وای چه و آخری گناه کوم نورا توبه و باسم او دزرگی تند ماتوم نورا توبه و باسم مننه دا خیسته ترنم نده
نجیب امیر صاحب السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ عمر ایاز سے سعودی عرب نہ خبریں کہوں
وہ قدم مینا قبلا پخ پلزان کرے وہ کپورا میں دے زخمی زندگی ارمان کرے دے احسان میں دے تر مار گز یار نکلیں ہو کدے سر سلو نسین مخرج سرگان کرے ہو عمر اعظم استستا اپ انتظار یوں خدائی دے فرکانن موڑ میں پو دیدن کرے شیرین دیدن رکا وہی زمو سپر دی ملک سواں تنتر زمائے رضا علی چیدی دل بر خدر نیا سم رضا شیری نے دی دن رکا وہی چین مخروم دن لار نسمائی نئے رضا اخ شیری نے دی دن رکا وہی زم سپار دی ملک سواں تنتر زمائے رضا علی یار مالی آلر پسے اکڑے رضا چیری نے دی دل رکا چی دے ایرپورٹ پلیری واخل قدمی نئے رضا چیری نے دی دل رکا وی زم سپار دی ملک سواتن تردم اے رضا حلائی پا دی دل سن کامیزی رضا چیری نے دی دل رکا زوے پرا دی وطن سے واخ پتر وم اے رضا شیری نے دی دن رکا وہی زم سفر دی ملک سواتن تردم اے رضا
دا وعده دی ونه خبرونه اجازه غواړو د لوی الله پامان.
مشال ریډیو تاسو د سیمې او نړۍ له حالاتو خبروي.
کوم ځای ته چې په اړه هر څه راشوي
مونږ دی را دی ارزي دا ډیر سخت را باندې تیر دی هر څه ته یو
څه په لومړي ځل تعلیمي ادارې باندې
څو پر څه فعال ما شته دا دی
افغانان څو اړتیا به شک چې په ټول افغانستان کې
دا د اداري غلطه ده چې زموږ شهر دی مکمل خاطر
د مشال ترانا لاندې بحث د سیمه او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
موجوده حکومت او د مشرف حکومت کې ډېر فرق دی. اولنۍ ځنګوي په پاکستان کې واحدي کې دي، تړونه کې دي، نو هغه په تحلیل شکل کې دي.
د کیسې چې عبای د پاکستان نه ده، زموږ صدر
یو فرصت دی د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکای په لاس کې.
دا بحث د هرې چهارشنبې او پنجشنبې په ورځ د ماسپښین په
د مشال تر رڼا لاندې خبرونه تاسو د خبرونو د لنډیز نه پس اوریدلی شئ. اوریدونکو تاسو لپاره کلتوري خبرونې هم لرو.
د سندرو امیل
د سندرو امیل خپرونه د پښتنو هنرمندانو ژوند او فن ته کتنه کوي. دا خپرونه تاسو هر ونه د زیارت یا پنځشنبه په ورځ د مازیګر په 2:30 بجو او د جمعې په ورځ په 2 بجو او 5 منټو له هارون باچا سره اوریدل شي.
هارون باچا تاسو ته د سندرو امیل پروګرام وړاندې کوي او اوریدونکو همدارنګ تاسو لپاره د یارانو مشال پروګرام هم لرو چې د هر پیر یا دوشنبې یا ګل په ورځ تاسو اوریدلی شئ. په دې کې په کلتوري موضوعاتو باندې فلمي ستوري، سندرغاړي، شاعران او لیکوالان تاسو سره مخامخ کوو. تاسو که کومه خاصه موضوع غواړئ چې موږ پرې بحث وکړو نو په دې نمبر باندې خپل پیغام ریکارډ کړئ: 00 420 11 24 120. اوس د خبرونو لنډیز اورو د ګل ایازنه.
دا خیبر جنسی تیرا سیمی نا بیکورشیوی خلقو دا حکومت نا غوښتنه کړې ده چې په باقاعده توګه دي دا سیمی د بیکورشوبو ولس رجستریشن او مرسته وکړي. چارواکي وایي تمه ده چې ډیر زر به د دوی د رجستریشن عمل پیل شي. په مردان کې تیر شوه نامعلومه وسله والو دوه پولیس چارواکي وژلي دي چې په دوران آباد چیک پوسټ کې ډیوټي کوله. بلخوا په پېښور ښار کې تیر شپه دوه بمی چاودنې شوې دي. لومړۍ چاودنه د پېښور په شامی روډ د سی این ډبلیو دفتر مخې ته او دویمه په اشنغلی کې د وسلو د یو دکان مخې ته شوې ده. په پېښو کې دوه کسان ژوبل شوي دي او ذمهواري یې چا نه ده قبوله کړې. په شمالي وزیرستان کې د خالد ماخام نه لګول شوی کرفیو نن په 15 ورځ هم دوام لري. تیر ماخام ځای اوسیدونکو د امنیتي ځواکونو لخوا د دوامداري کرفیو پر ضد لاریون وکړو. پولیټیکل انتظامی ویلي تر نامعلومه موده پورې به کرفیو روانوي. د پاکستان سپریم کورټ نن پخوانی وزیر اعظم راجا پرویز اشرف ته د توهین عدالت مقدمه کې د حاضرېدو نوټس جاري کړی دی. راجا پرویز اشرف سونه وړاندې سپریم کورټ ته خط لیکلی وو چې د وزیر اعظم په حیث د پر ضد مقدمه سره د دې د چوکۍ او د هیواد بدنامي کیږي. د افغانستان ولسمشر حامد کرزی تیر ماښام د برتانیې له وزیر اعظم ډیوډ کیمرون سره ټلیفوني خبرې وکړې. د جمهوری ریاست په خبر پاڼه کې ویل شوی چې دواړو مشرانو د افغانستان د سولې د عمل، د پاکستان او افغانستان ترمنځ د اړیکو او په لندن کې د روسي درې اړخیزه غونډې په اړه بحث وکړو. په شام کې د مخالفینو ډلې په قطر کې خپل لومړی سفارت پرانستلې. اپوزیشن ډلې د نهې په ورځ په دوحه کې د عرب لیگ په سرمشریزه غونډه کې د شام د حکومت دغه څوکۍ ورکړل شوه. او د امریکا د خفیه ادارې د یوی لومړی خزینه مشر په توګه جولیا پیرسن په سپینه ماړه کې سوګن پورته کړو. پیرسن د دریشو کلونو راهیسې د ادارې لپاره کار کوي.
ګلایز نتا سو د خبرنو لنډیز اوریدو. سم 19 پروګرام درته لرو د مشال ترنا لاندې. په پاکستان کې د راتلونکو انتخاباتو لپاره د نگران وزیر اعظم ترڅنګ د ټولو صوبو د نگران وزیر لاګانو د ټاکلو مرحله مکمله شوې ده. زیاتره سیاسي ګوندونو انتخابي مهم شروع کړي دي، خو د تیرو انتخاباتو په مقابله دا ځل دوی له سختو امنیتي ستونزو سره مخامخ دي. په بلوچستان کې بلوڅ ازادي غوښتونکو او لشکر جنگوي په قبایلي سیمو خیبر پښتونخوا کې وسلوال طالبان او په کراچۍ کې بیا طالبان او د سیاسي ګوندونو پټې وسلوالې ډلې د انتخاباتو په وړاندې لوی ګواښ بلل کیږي. نو په داسې حالاتو کې وصفه شفاف او غیر جانبدار انتخابات څنګه ممکنه کېدای شي؟ دا بحث تاسو ته عبدالحی کاکړ وړاندې کوي.
د مشال ترنا لاندې
د مشال ترنا لاندې بحث کې د عبدالحی کاکړ سلامونه ومني. په پاکستان کې د راتلونکو انتخاباتو لپاره د نگران وزیر اعظم ترڅنګ د ټولو صوبو د نگران وزیر لاګانو د ټاکلو مرحله مکمله شوې ده. زیاتره سیاسي ګوندونو انتخابي مهم شروع کړي دي، خو د تور انتخاباتو په مقابله کې دا ځل دوی له سختو امنیتي ستونزو سره مخامخ دي. په بلوچستان کې بلوڅ ازادي غوښتونکو او لشکري جنگوي په قبایلي سیمو او خیبر پښتونخوا کې وسلوال طالبان، په کراچۍ کې بیا طالبان او د سیاسي ګوندونو پټې وسلوالې ډلې د انتخاباتو په وړاندې لوی ګواښ بلل کېږي. په داسې حالاتو کې یو صفا شفاف او غیر جانبدار انتخابات څنګه ممکن کېدلای شي؟ دا ورسره تړلې نورې پښتنې د مشال تر رڼا لاندې بحث کې څېړو. د سیاسي چارو کارپوه ایمل خټک، له پېښور خبريال او څېړونکو شوکت خټک، له کراچۍ خبريال او څېړونکو اجمل خټک کشر او لکوټي څېړونکو سید علي شاه په دې بحث کې برخه راسره اخلي. تاسو ته هرکلی وایم. شه اجمل خټک کشر سیب، تاسو هر کله کومه بیا به سید علي شاه سیب ته زما ل تاسو زخه هم دغه پښتنه ده چې په داسې حالاتو کې چې د امنیت حالات ډیر خراب دي په کراچۍ کې، په تیر بیا د طالبانو د فعالیت خبر راځي، خپل د وسلوالو د پاټیانو چې کوم وسلوال ډلې دي هغه دي مافیا ده، نو په داسې حالاتو کې یو صفا او شفاف انتخابات کېدل ممکن دي؟
ډیر مننه تشکر. لکه مونږ ته معلومه ده چې د انتخاباتو کې چې کوم د انګلیسي دغه مختلف صورتونه دي، یو خدای چې انتخاباتو نه مخکې د انګلی لکه مختلف اتحادونه جوړ کړل شي د اسټابلیشمنت په ایما باندې، او یا د انتخاباتو په ورځو باندې د انګلی چې هغه غلط ووټونه هغې کې کاسټ شي، او یا انتخاباتو نه پس د انګلی چې هغه مطلب نتایج د انتخاباتو تبدیل کړل شي. دې تیرا د انتخاباتو نه مخکې د دانګلی چې هغه د انتخاباتو شفافیت باندې ډېر زیات اثر به وغورځوي. هغه دا دی چې په کراچۍ کې هغه ګوندونو ته بالخصوص ډېر زیات مشکلات دي چې هغوی د طالبانو خلاف نظریات لري، یا بیا هغوی دلته کې د پښتنو د حقوقو خبره کوي.
یعنی خټک صاحب که تاسو دا واضح کړئ دا کم کم ګوندونه دي،
لکه دلته کې چې کوم نور ګوندونه دي هغوی ته په انتخاباتو کې ډېر مشکلات نه ښکاري، لکه نه مسلم لیگ، پیپلز پارټي، تحریک انصاف، دوی ته په انتخاباتو کې داسې مشکلات نه ښکاري چې د دوی خلاف دهشتګردي وشي، یا د دوی جلسې به منع کړل شي، یا به دوی ته تریټ ورکړل شي، یا به داسې ګامونه اوچت کړل شي د بعضې قوتونو له اړخه چې بیا دوی خپل انتخابي مهم بند کړي. دا صرف او صرف یو عوامي نېشنل پارټي ده چې په کراچۍ کې هغوی ته ډېر زیات مشکلات دي، او دې نه مخکې هم د هغې ډېر چې کوم سیاسي ورکرانو او عہدیدارانو هغه د دهشتګردۍ په وجه باندې شهید شوي دي.
خټک صاحب بخښنه غواړم، تاسو ته به زه بیا راځم، ځکه چې سید علي شاه صاحب هم دې همدغه خبر ستاسو کوو، دا به جاري ساتو که ستاسو اجازه ده سید علي شاه صاحب ته به ورسو. مننه سید علي شاه صاحب. تاسو اجمل خټک کشر صاحب واورئ دی د کراچۍ په حالاتو چلته پښتانه په ډېر لوی شمیر کې میشت دي، تاسو هلته په کوټه کې او د بلوڅو سیمه هم هلته ازادي غوښتونکي پکې فعال دي، د پښتنو په سیمه کې خو بهرحال مقابلتان امن دی، د کوټې ښار کې حالات بد دي، ستاسو په خیال باندې آیا دغه چې کوم امنیتي ګواښ دی خطر دی دا یو شفافه انتخابات کول ممکنه کولای شي کنه؟
داسې دی چې څه چې امنیتي ادارې دي هغو ته تر ټولو غټ چې کوم چیلنج وي هغه امنیت دی. امنیت قائمه کول په بلوچستان کې تر ټولو غټه مسله ده، خاص کر چې بلوچ علاقې دي تقریبا 14 ضلعې چې دي په هغو کې د امنیت وضع ډېره خرابه ده. د مکران، بیلتی، خوزلار دي، مسلوم دي، کلات دي، کلو او ډېره بوکتی او داسې نورې علاقې چې دي، په دې علاقو کې د امنیت وضع چې ده هغه ډېره خرابه ده. دلته چې کوم بلوڅ چې کوم بلتون غوښتونکي چې کوم دي ګوندونو هغو دا وارنینګ ورکړی دی کوم سیاسي ګوندونه چې په انتخاباتو کې حصه اخلي چې هغه حصه نه اخلي، هغو دا وارنینګ ورکړی دی که چېرې امیدواران یا ووټرز پولینګ بوتھ ته ولاړو یا امیدوارانو خپل انتخابي کمپین چلاوي نو هغه به دوی ټارګټ کړي. نو دا وخت چونکې د 2008 په نسبت دا وخت بلوچستان نېشنل پارټي منګل او نېشنل پارټي چې ده دا دوې غټې بلوڅ چې کوم ملتپال ګوندونه دي دا په الیکشن کې حصه اخلي، نو د خلکو اکثریت چې دي دا وخت په بلوڅو علاقو کې ووټ کوي، خو دا ووټ به د ټوپک لاندې او خطره
مننه. شوکت خټک صاحب د ټلیفون په لاندې، شوکت خټک صاحب تاسو ته پېښور الکلای وایم.
تشکر.
اجمل خټک کشر صاحب، د کراچۍ په حالاتو کې داسې څرګنده کړه چې صرف عوامي نېشنل پارټۍ داسې په کراچۍ کې ورته د امنیت له وجې شاید د انتخاباتو په هغه طریقه کولو ګران سي چې په کومه طریقه باندې کمپاین وسي، همداسې سید علي شاه صاحب بیا وایي چې بلوڅ ملتپاله چې دی هغه خپله د بلوڅ ازادي غوښتونکو له وجې له خطر سره مخامخ دي. تاسو په خیبر پښتونخوا کې یوه قبایلي سیمه باندې هم دواړو باندې نظر ساتئ، آیا په قبایلي سیمو او په خیبر پښتونخوا په دواړو کې آیا دغه امنیت حالات چې دي یا دا خطرې چې دي یا دا دمکیانې چې دي طالبانو دا یو صفا او شفاف انتخابات ممکنه کولای شي؟ شوکت خټک صاحب،
یقینا زه د تاسو خبرې سره اتفاق لرم چې دی وخت کې کومه وده ده په خیبر پختونخوا کې یا په قبایلي سیمه کې دوه جماعتونو ته یعنی پاکستان پیپل پارټۍ او په خصوصي توګه عوامي نېشنل پارټۍ دپاره ډېره ښه نه ده. همدغه رنګ که موږ وګورو همدغه دوه جماعتونو تر اوسه پورې نه چېرته څه غټې جلسې کړي دي او نه څه په دې را روانه کې څه پلان شته. موږ چې کوم د عوامي نېشنل پارټۍ د خلکو سره د مشرانو سره خبرې اترې شوي دي نو هغوی وایي چې یاره کم لوال چې په قبایلي سیمو کې دي یا په خیبر پختونخوا کې دي هغې موږ ته په ډاګه دا نارې کوي دمکې را کوي دړکې را کوي چې موږ به د ستاسو په جلسو باندې د ستاسو په سیاسي کمپین باندې بریدونه کوو. نو دا دې وخت کې زما خپل فکر هم دا دی او زما چې کوم معلومات دي د عوامي نېشنل پارټۍ دپاره او د پاکستان پیپل پارټۍ دپاره دا ممکنه نه ده چې دې غټې جلسې
وکړي. په قبایلي سیمو کې څه صورتحال دی؟
په قبایلي سیمو کې خو عوامي نېشنل پارټۍ خپل کاندیدان چې دي ټاکلي دي او مومن اجن صاحب باجوړ او په نورو سیمو کې. خو هلته هم لکه د څه کاندیدیټ سره ما خبرې شوې هغې وایي چې یاره موږ په دې خوشحاله نه یو چې موږ سره د عوامي نېشنل پارټۍ نامه هم ولیکئ شي ځکه چې همد دې وجې نه موږ ته زیاته مسله جوړېدی شي.
یعنی له عوامي نېشنل پارټۍ علاوه نور پارټیانې یا نور چې کوم دي آیا هلته د امنیت حالات شفاف انتخابات ممکنه کولای شي که نه؟
مطلب کا یو دو جماعتونو ته د ملک دوه غټو جماعتونو ته د مرګ او د ژوند دونه سخت خطر وي چې هغه د خپل کوره نشي راوتی یا خپل کمپین نشي کولی او هغې ته دا موقع نشي ورکېدی چې هغه خلکو ته ځان ورسوي. نو زه نه پوهېږم چې دې ته به موږ څه ووایو د دې معنا به څه وي. خو دې وخت کې اتلیست عوامي نېشنل پارټۍ ته ډېر زیات او پیپل پارټۍ ته څه حده پورې دونه خطر دی چې هغه په دې سیمو کې په قبایلي سیمو کې او په خیبر پختونخوا کې په آزاده توګه نه خپل کولی شي او نه خپل کمپین کولی
شي. سمه ده. ایمل خټک صاحب تاسو ته مرکلی کوم. امل خټک صاحب تر دې لمخه د کراچی په صورتحال باندې اجمل خټک کشر صاحب خبرې وکړي، بیا سید علی شاه صاحب په بلوچستان وکړي، او بیا شوکت خټک صاحب په خیبر پښتونخوا قبایلي سیمه. دا ټول تصویر چې راغونډ کو هغه دا چې تر دې لمخه خصوصا عوامي نېشنل پارټۍ پیپلز پارټۍ دا دواړه په واک کې پاتې شوي دي. دوی ته ډېر لوی خطر دی چې دوی په انتخاباتو کې برخه واخلي. تاسو په اسلام آباد کې د پاکستان په دې ټول حالات نظر ساتئ، آیا ستاسو په خیال باندې داسې خطرې یا داسې دمکیانې ورکول دې ته تاسو پری پول ریګنګ ویلای سئ، یعنی تر انتخاباتو لمخه داندلی ورته ویلای سئ که نه دا یو فطري حالت دی چې را روان دي؟
مننه، او ما پورا ستاسو آواز وانه ورېدو، خو بیا هم تر څو پورې چې دا انتخابي کمپین تعلق دی نو نه صرف په خیبر پښتونخوا یا بلوچستان یا په فاټا کې دا پیشن گویانی دی یا دا خلکو تجویز دی چې دلته به ځینې الیکشن دوران کې ځینې پیکې کېږي، او خاص کر عمران کوم جماعتونه چې دي په خاص توګه عوامي نېشنل پارټۍ ته به شاید مشکلات وي په کمپین چلولو کې. خو په نورو علاقو کې موږ تجویز داري چې په کراچۍ او پنجاب کې هم د پنجاب ځینې خالیو کې او په کراچۍ کې هم امکان لري چې انتخاب باتو دوران کې کې دینو تاوتریخواله راشي. نو زما په خیال باندې دا یو خدا دې چې زمونږ په معاش جامعه کې چې کوم ختم شوی دی یا رواداری ختم شوی ده، نو هغې په رڼا کې موږ ویلی شو چې هغه وخت کې به مشکلات پیدا کېږي کله چې خلک د یو بل د رایه احترام نه کوي یا د یو بل رایه یا سوچ ته چې دی نو دغه نه ورکوي، دا سر مطلب دا چې احترام نه ورکوي.
امل خټک صاحب تاسو ته راځو ځکه چې په وار وار به راځو، تاسو څلور یې یو وخت کم دی، نو کوشش کوو چې سوالونه وکړو لنډ جواب او بیا ځکه چې تاسو ډېرې پوښتنې وسي زه به اجمل خټک کشر صاحب ته لاړ سم. اجمل خټک کشر صاحب، تاسو په کراچۍ کې یې، په کراچۍ کې پښتانه ډېر میشت دي، که چېرته عوامي نېشنل پارټۍ او پیپلز پارټۍ له دارنګه فشار سره مخامخ وي او دارنګه خطر سره مخامخ وي نو څوک هغه دي چې هغه به بیا د دې فشار څخه ګټه واخلي؟ نور سیاسي پارټیانې چې هغه به زیات سیټونه وګټي یا زیاته رایه به ترلاسه کړي؟
کوشش هم دا دی چې دلته کې عوامي نېشنل پارټۍ ته بالخصوص داسې حالات
پیدا شي چې دا نور غوندونه لا محاله هغه نه فائدہ اوچته کی. مونږ ګورو چې ورسته انتخاباتو کې عوامي نېشنل پارټي دوه سیټونه غوښتو، نو هغه نه پس عوامي نېشنل پارټي د مقبولیت په معراج باندې ده. او پښتنو اولس کې عوامي نېشنل پارټي نه علاوه نور کم جماعتونه دي هغه دومره مضبوط لکه بنیادونه نه لري لکه څومره عوامي نېشنل پارټي لري. نو که عوامي نېشنل پارټي ته مشکلات پیدا کیږي او هغه انتخابی مهم هغه توګه باندې ونه چلی چې کم د انتخاباتو ضرورت وي، نو لامحاله د دې ټوله فائده چې کومه ده هغه به عمران خان ته رسي او دې سره سره مسلم لیگ نوم ته به هم رسي. دلته کې د جمعیت العلماء اسلام چې کم تنظیم دی هغه دومره مضبوط نه دی او نه د انتخابی مهم په حواله سره هغه دومره مؤثر دی چې هغه ګټه ترلاسه کړي. دینا مخکې ایم ایم ای سیټونه ضرور وړي وو، لیکن د هغې بنیادي وجه دا وه چې ایم کیو ایم په هغې انتخاباتو کې برخه نه وه اخیستي او دې سره سره پیپلز پارټي او چې کوم مسلم لیگ نون وو هغه زیر عتاب و.
خو خټک صاحب، دلته یوه بله پوښتنه د ایم کیو ایم د کراچۍ ټول قوت طاقت ټول ایم کیو ایم سره دی، آیا دغه دمکۍ ایم کیو ایم هم له خطر سره مخامخ کړي دي که نه؟ ایم کیو ایم به خپل حالت پر ځای وساتي؟
ایم کیو ایم تا دینا مخکم دمکیان ملاو شوی دی او بلکی دا ایم کیو ایم چی سمرا زیاد مخالف گامون دا طالبان و خلاف اچاد کری دی دومرا عوامی نیشنل پارٹی تصور ہم ندے کرے، لیکن دا عجیبا خبر دا چی متحدہ قانون میں اکتار نس دا سی لکه خطرات در پیش دی او نه چې هغه چې کله غواړي انتخابي مهم چې کم رنگ باندې چلی، نو دا چې ښکاري چې هغه کې د خندونو امکانات ډیر کم دي او بیا چې هغه یو دومره مضبوط نیټورک دی بیا دې سره سره هغه یو داسې مؤثر تنظیم لري چې هغې باوجود هغې هغه خپل سیټونه به دې پې را بیا وباسي چې زیات نه وي، نو هغې په دې پوزیشن کې دي چې خپل سیټونه بیا وباسي، لیکن ټول مشکلات چې کوم دي در پیش دي هغه عوامي نېشنل پارټۍ لري او دا لکه کوشش دا دی چې د دې ګټه چې دی دا
بالخصوص عمران خان او یا مسلم اختر منگل پارٹی بلوچستان نیشنل پارٹی او نیشنل پارٹی د بزنجو صاحب دزوی پارٹی یا ڈاکٹر مالک سے مشر دی دا په لومړی ځل د پاکستان یعنی د 2018 وروسته په انتخاباتو کې برخه اخلي، آیا د دوی دا فیصله کول چا ته ګټه رسی؟ د پاکستان اسټابلیشمنت ته ګټه رسی کنا بلوچو د پاره؟ یعنی دا د چا په ګټه دی؟ دا
چې دوی چې فلال چې ورته ګورو یو خو د دوی چې کوم په انتخابات کې حصہ اخی دا د پاکستان اسټابلیشمنت ته ګټه ده. او بل دغه خبره اوس موږ انټرنیشنل کمیونټی د ښکاره کولای شو چې کوم بلوچ ملتپال ګوندونه دي هغه تر اوسه پورې د ریاست پر ادارو باندې اعتماد لري او د پاکستان په فریم ورک کې هغه خپل سیاست کوي، نو دا یو ډیر غټ مثبت ډیولپمنټ دی. خاص کر سردار اختر منگل هغه یو زورور بلوچ سردار دی، د دې سره سم دا هغه سیاسی حیثیت چې دی هغه هم ډیر مضبوطه دی. او بل خوا ته نیشنل پارټي په مکران کې په مغربي او مرکزی بلوچستان کې د هغو ډیر ووټونه دي، ډیر خلک لري، نو دا دواړه بلوچ ملتپال ګوندونه چې دي د دوی پوزیشن ډیر ښه دی. بل خوا ته د بلوچستان په پښتنو علاقو کې دا وخت محمود خان فکري چې کوم دبات دی پښتونخوا ملي عوامي پارټي هغه هم په الیکشن کې حصہ اخلي، نو دا هغو له وجې هم د وخت په الیکشن کې ګیما ګمي ډیره ده. محمود خان فکري خپل د کوټ او د کله عبدالله چې کوم حلقي دي د دې سره الیکشن کانټیسټ کوي، نو دا د اول ځل لپاره دی. نو زه راځم چې بعد د دې په ماضي کې چې څه الیکشن سوي دي کاکر صاحب هغه ګرځي دا چې پر هغه باندې ډېر کوشش دا اول واحد
حسید علی شاہ صاحب دلته یو بل پښتنه دار راپورته کړي چې بلوچ سم کې بهرال بلوچ پارټیانو ته د بلوچ ازادي غوښتونکو ځا خطرې په خیبر پښتونخوا کې خطر، په کراچۍ کې خطر، د بلوچستان په پښتني سم کې ما خیال یو غون ته بم امنیتي خطر وي کنهسته؟
تاسو وینئ چې د امنیت وضع خو کاکر صاحب ډیره خرابه ده، په ټول صوبه کې خرابه ده، د څه پښتني علاقې دي هلته هم صورتحال بهتر نه وي. خو دا چې تر اوسه پورې د چا د خوا داسې دمکۍ نه ده راغلې، یوه سیاسي جماعت چې داسې الیکشن مکوي تر اوسه پورې خو چې کوم د الیکشن ماحول دی هغه صحیح دی، رسمن چا و سیاسي جماعتو ته دمکۍ نه ده ورکړې چې داسې سمه پکې اخلي. بلوچ چې کوم علاقې دي هلته خو چې څه
مطلب کم دغدی علیحدگی پسند چې کوم جماعتونه دي هغه خو کلیئر هغه ته یو څه
سمه دا خو ډیره مننه سید علی شاه صاحب شوکت خټک صاحب دلته یو بل پښتنه دا راپورته کوي چې په پاکستان کې کومې سیاسي پارټیانې دي خصوصا لکه دوی چې عمران خان یا د جمعیت اسلامي یا د جمعیت علما اسلامي یا لکه مسلم لیگ نون یادوي دا ټول ګوندونه د طالبانو په اړه باندې یو نرمه ګوښه لرله او په ډیره ستراتیژیکلی طریقه باندې ځان یعنی داسې حالت ته راوستي چې نن په ښکاره مټ باندې انتخابات کوي. آیا عوامي نیشنل پارټي یا پیپلز پارټي دا غلطي مني یا غلطي یا دا خبره مني چې یاره که دوی هم دغه سیو نرمه ګوښه په یو طریقه په یو ډیپلوماسي باندې له طالبان سره وخت تیر کړی نو نن به داسې یو په یو نشانه نو
یقینا ډیر خلک خو دا وایي چې یاره دی چې کوم کردار ادا کو یا چې د دوی په وخت کې د طالبانو پر ضد کوم اوپنلی دی خپل د پارټۍ موقف په مخ بوتلو نو نن دوی ته نقصان هم د هغه سوچ د هغه فکر دی دا یو سوچ خوشته خو امین نیشنل ګوند تر اوسه پورې دا وایي یقینا چې الیکشن وشي هغې نه پس خو کله دوی کامیابی نه وشوه نو دا به یو غټه وجه وي نو بیا خو به دوی دغه خبره کوي خو اوسه پورې دوی وایي چې زمونږ چونکې فلسفه د امن وه چې امن راولو او امن مونږ راوستې هم دی په سوات کې او په ملکن ډیویژن کې نو مونږ د امن دپاره چې څه کړي د امن په نامه مونږ کړي دي او خلکو مونږ ته د امن د کیام دپاره یو مینډیټ را کړو نو دوی خو اوسه خو دوی خپله غلطي نه مني او دوی ته غلطي نه وایي بلکې دوی وایي چې مونږ د امن دپاره هلې ځلې کړي دي خو بله خبره دا چې حالات اوس دې وخت کې داسې جوړ شو چې کوم قوتونه چا چې طالب سپورټ کړو او په خوا یا اوس هم سپورټ کوي هغه ته په الیکشن کې په ظاهر ډیره غټه فائده ده چې هغه خپل کمپین کولی شي او داسې ښکاري چې ګټه به هم د دغو جماعتونو وي خو یقینا چې د عوامي نیشنل پارټۍ لپاره سخت وخت دی خو دوی دا تمام لري چې زمونږ کوم هلې ځلې پخوا شوي وي د سوات ملکنډ په سیمه کې یا نور چې کوم د دې کارونه شوي دي د هغې په بیس به دوی ته خلک ووټ ورکوي او دوی دا سوچ لري چې د پنځه ویشتو پورې صوبایي او د لسو پورې قومي سیټونه چې دي بیا هم ترلاسه کولی شي دا د دوی یو فکر دی او دوی غواړي چې همدا داسې صورت کې مونږ راشو چې آینده په حکومت کې مونږ بیا هم شامل خو خلک یا تجزیه نگار دا ضرور وایي چې د طالبانو په اړه د دوی کم سوچ کم فکر و هغه به د دوی لپاره د موجوده الیکشن کې یو غټ د هنډ باعث جوړیږي.
سم مننه شوکت خټک صاحب. مل خټک صاحب تاسو درې واړه واورېدل. دلته پوښتنه دا ده چې ګوره ټول سیاسي ګوندونه په یو شکل نه شکل کې له خطر سره مخامخ دي. نواز شریف فابل را جلسه کړی ده ټول اغزن تار شاوخوا ده شاوخوا او کمانډوزو سره دي. جنرال مشرف راغلی جلسه ونه کړای سوه. عمران خان په بولټ پروف کې ګرځي. تار القادری درې شپې تیرې کې په بولټ پروف کې تیرې کې او یعنی دا ټول سیاسي ګوندونه په یو شکل نه شکل کې موجود دي. دوی ولې دا احساسولو باوجود دا ټول ګوندونه یو آل پارټیز کانفرنس سره غواړي چې حکومت ته یا ادارو ته دا ووایي چې د دوی لپاره د امنیت یا حالات داسې کې چې هغه د یو صفا او شفاف انتخابات لپاره دوی ډیر ښکاره کمپاین وچلوي. امل خټک صاحب تاسو زما خیال ستاسو ټلیفون لاین پریسو هم دغه پوښتنه اجمل خټک کچر صاحب کل تاسو څخه وکړو.
سیاسی ګوندونو خو دې حوالے باندې کوشش کړی هم دی عوامي نیشنل پارټي چې هغوی بالکل د طالبانو خلاف یو مخصوص سوچ لري هغې د باوجود هغې یو کانفرنس راوغوښتلو او هغې کې متفق
نه داسې کانفرنس یعنی خټک صاحب داسې کانفرنس نه بلکې دا کانفرنس چې په الیکشن کمیشن او ورنګران حکومت باندې دا دباو واچوي چې د دوی لپاره داسې انتظامات وکړي چې سبا چې دوی په خلاص مټ باندې هر پارټۍ د انصاف او برابرۍ په بنیاد باندې کمپاین وچلوي. یعنی که یو خرف ته عمران خان د یو نیم لک کسانو جلسه کوي هیڅ خطر نسته نو بلې خوا ته که ان پی د 5000 کوي یا پیپلز پارټۍ د 5000 کسانو له مجبورۍ کوي هغه ته خطر ده. داسې یو حالت نسي جوړېدای چې ټول ګوندونه یو ځای سي او دوی وایي چې مت برابرۍ برابره کوي.
د انتخابی مهم نه هم زیات ده. انسان چې هغه یو مملکت اوسیږي د هغه ځان مال او د املاکو تحفظ چې کوم دی دا د ریاست ذمہ داری ده او ریاست نه صرف دا چې په دې حکومت کې د یو وروسته یولس کالو نه چې کله نه دا کشاله شروع شوي ده په دې کې ناکامه دی او په دې کې زمونږ چې کم سیکورټي ایجنسیانې دي اسټبلشمنټ دي هغه هم خپلې ذمېداریانې سر ته نه دي رسولي. خو کار دا ده چې هغوی په خپل قوت په ذریعه باندې چې هغه خلک چې په ریاست کې ریاست قائم کړی دی د هغوی مخنیوی هغوی نه شي کولی. نو په کار دا دی چې د مذاکراتو لارې خپله کړي وي او هغې ته ویلي وی چې تاسو مین اسٹریم کې راشي او تاسو څه مطالبات دي. کوم چې حکومتونه راغلي دي هغه د پیپلز پارټي حکومت ولې نه وي د هغې اختیارات مونږ ته پته ده چې څومره هغې اختیارات لري چې هغې خبرې وکړي او بیا هغې ته پایدار یو تحفظ هم حاصل شي. دې سره سره مونږ ګورو چې کم اپریشن شوی دی او مونږ دا ګڼو چې عوامي نیشنل پارټي ته ټول ردعمل د هغې په نتیجه دی. داسې خبره نه ده که قبایلي علاقو کې اپریشن کېږي هغه د ګورنر د احکاماتو چې هغه د وفاق نماینده وي د هغه په تحت کېږي. او دې سره سره سوات اپریشن چې کوم دی هغه داسې نه و چې هغې کې د وفاق مرضي شامله نه وه. نو مونږ ګورو چې وفاق یا د وفاقي جماعتونو چې کوم دي هغوی ته په دې حوالې باندې د ردعمل په طور باندې هغه نقصان نه دی میلاو شوی چې کوم عوامي نیشنل پارټي ته میلاو شوی دی. نو ضروری خبره دا ده چې که ریاست نن هم واړي او د ریاست هغه ادارې چې هغه د ملک د تحفظ نه صرف هغه د ملک د سرحدونو د تحفظ بلکې په هغې کې دننه چې کوم اولس اوسېږي د هغې د تحفظ ذمېداري هغې ته داغی ذمہداری جوړی گی. نو کاغی نن هم اخلاص سره وغواړي نو په کار دا چې دا کشاله یو طرف وباسي.
خټک صاحب مننه ډیره. سید علی شاه صاحب تاسو دا پښتنه د بلوچ چې کوم دا دواړه پاټیانې دي او راځي د بلوچ ازادي غوښتونکو ځخه دغه کوي پښتنه یعنی دا غول دغه بغیر په دې انتخاباتو کې برخه اخلي. نو آیا هلته اوس دوی څه سټریټجي خپله کړې ده د بلوچانو؟ زما خیال سید علی شاه صاحب هم ټلیفون لاین پریسو. چوکات خټک صاحب دلته یو بل پښتنه دا راپورته کیږي چې آیا ستاسو په خیال باندې د کومې پارټیانې چې له دې دغه ځاخه کمپاین چلولو ځاخه بهر پاتې کیږي لکه عوامي نیشنل پارټي پیپلز پارټي له دې پرته چې دا ټول الزام په طالبانو باندې ولګیږي ستاسو په خیال باندې سبا که دوی ماتې خوري یا شکست خوري د دې واجب د دوی د پنځه کاله کارکردګي وی که بنې ځکه چې هغه خوم ځنې ځای کې دوی پاتې راغلي دي؟
یقینا دا به هم وي ځکه چې په پنځه کاله کې په پاکستان کې چې کوم بحرانونه که د معاشي بحران وو که د کرپشن کیسې وې که د بېجلۍ او د توانایي بحران وو لکه مونږ به دا وایو چې حکومت هغه شانې کار نه وکړو چې کوم کول په کار وو یا یې کولی شو. یو طرف ته ټیک دی چې دا منامه مسله وه خو دا هم نه وه چې د فنډونو کمی وي یا نوره چې دی دوی ته د کار موقع نه وي خو هغه شانې کار نه وشو چې کوم په کار وه. نو د دوی دغه کارکردګي به د دوی په ماتې کې پر روان انتخاباتو کې یو غټ کردار لوبوي. او عموما مونږ کتلي په پاکستان کې چې کوم جماعت هم په حکومت کې پاتې شي نو پر روان الیکشن کې د هغې پوزیشن ډېر زیات کمزورې. زه به د ایم ایم ای مثال ورکم یا د مذهبي ګوندونو په 2002 کې هغې بالکل کلین سویپ کړو او د هغې خلکو چې کوم ووټونه اغوستي وو چا هم دونه ووټونه تر اوسه پورې په انتخاباتو کې نه دي اغوستي. خو چې هماغه خلک دویم ځل ته بیا الیکشن ته راغلل نو بیا مونږ ولیدل چې د هغې ووټونه چې په ټولو نه کم وو لکه د هغه چا به چې ګټلې وه نو د هغې ووټ او د بایلو والا کوم امیدوار به شو د هغې په ووټونو کې به په شلو شلو دېرشو دېرشو زرو فرق وو. نو مطلب دا کوم پارټۍ چې په حکومت کې پاتې شي مونږ کتلې چې کارونه نه وکړی شي نو دا یو غټه وجه یې. خو په دې وخت کې دا هم یو فرق ډېر زیات غټ فرق بداوي چې خلکو ته کم جماعت په اسانه رسیدلی شي د خلکو اجرو ته د خلکو کورونو ته او د جلسو په شکل کې د کمپین په شکل کې. نو د کمپین یو غټ اثر وي چې خلکو ته څوک وایي. اوس زه به درته یو ورکوټي مثال درکم چې اسفندیار ولی خان باره کې دا خبره کېږي چې هغه ته خلکو ویلي چې ته مرا دا کمپین به درته مونږ چلو د هغه په مقابله کې چې کوم امیدوار وي د کم جماعت چې وي هغه به پخپله ځي خلکو ته او اسفندیار ولی خان په ځای به نور خلک دغه کمپین چلوي. نو یقینا د هغې به ډېر زیات فرق وي او ډېر زیات اثر به وي. نو دا یو غټ کردار به هم دی کمپین چې دی په الیکشن کې وی چې هغه د هغه ګوندونو ته چې چاته مونږ لیفت ګوندونه وایو هغه دی وخت کې هغه لپاره ممکنه نه ده.
شوکت خټک صاحب مننه. اجمل خټک کشر صاحب د یو دوه منټه را سره دي. ساس په خیال باندې کدا پټیان شکست خوري بهرال د تر وخت لمخه ده خواسي د دوی د خپل کارکردګي چې ده هغه څومره به بیا معنا ولري پر ځای د دې سمو د طالبانو یا مهم چلولو خبره پر خپل ځای باندې کشر یو طرف ته
گوندونو کا آزادانہ طور بانے اور بالکل اعلیٰ سے مواقع ملاؤ شلے لکدا انتخابات کی شکم جیسا اخلی دانور گوندونو کا ملاؤ شلے اور باوجود بیا دوی شکست خوری نو بیا لا محالہ دا د دې د کارکردګۍ نتیجه وي او دا غیر د عمل وي. لیکن که یو امیدوار خپل ووټونو ته چې بچا وټونه دي هغوی ته رسیدی نه شي او مطلب هغه مواقع د هغه مخالف امیدوار ته پسل پسل باندې ملاو دي نو بیا مطلب دا دی چې مونږ دا نشو ویلی چې دا په کارکردګۍ په بنیاد باندې دې ګوند ماته وخوړله. هغې کې خو لکه دا بالکل پری فلو پول چې کم ریګینګ دی دانلی ده هغه وشوله. نو په کار دا ده چې د ټول جوماتونو ته دی یکسان یو شان دی مواقع ملاو شي او مواقع نه پس بیا عوام چې کم جوماتونه مسترد کړي او هغه حکمران پاتې شوي وي نو مونږ دا وایو چې دا دي د اعمالو سزا ده چې هغه عام دوی ته ورکړله. لیکن کله عوام په بجای سزا څوک بل څوک ورکوي نو بیا مونږ دا نه ویلې چې دا چې دا غیر کارکردګۍ سزا ده.